درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو له مازیګرنۍ وساته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سویو. قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1444 لمریز کال د لړم د میاشتې 15مه نیټه او د 2015 میلادي کال د نوومبر د میاشتې 16مه نیټه ده چې د 1444 قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له 15مې سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمی او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې د اټومي انرژي او پنریوال اجانس باندې د ایران د نیوکو په باب بحث وکړو. ورپسې به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو د سوداګرۍ د بندېدو په اړه د افغان چارواکو افغان سوداګرو او کارپوهانو په ګډون سره د هنداري خبرونه واوري. له هغه وروسته به هم په تیرونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته وکتنه وکړو او په پای کې به هم تلپاتې وژمو ته غوږ سئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/space زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل آدرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر وایي چې امریکا له مذاکراتو سره خیانت کړی. ایران اروپایي هیوادونو ته د اټومي اجانس په واکمنو شورا کې د نوي پریکړه لیک د پایلو په اړه خبرداری ورکړ. روسیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی او امریکا یوازې د اسرائیل د رسمیت پیژندلو په شرط عربستان ته F-15 جنګي الوتکې ورکړې. قدرمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د دې په بیانولو سره چې د مذاکراتو غوښتنې زیاتې سوي ټینګار وکړ. موږ اوس د 12 سروزنی جګړې نه زیات پیاوړي سوي یو او خپله پوځي وړتیا مو زیاته کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سید عباس عراقچی چې د بهرنیو چارو د وزارت په نړیوال کنفرانس کې خبرې کولې وویل د اټومي وړتیاو د له منځه وړلو په هدف سره د امریکا او اسرائیل رژیم د حملې له ناکامۍ وروسته اوس امریکا له ایران سره بیا ځلې د مذاکراتو غوښتونکې سوې ده. هغه زیاته کړه البته ایران مذاکراتو لپاره چمتو دی خو خبرې اترې خپل اصول او چوکاټ لري. امریکایي لوري له مذاکراتو سره خیانت وکړ خو لا هم فکر کوم په ډیپلوماسۍ سره لانجې هوارېدای سي البته که مذاکرات منصفانه ترسره سي. د ایران خارجه وزیر یادونه وکړه چې بندیزونه ایران نسي حسارولای او امریکا له دې پرته چې د احترام او کرامت په ژبې سره خبرې اترې وکړي بله چاره نه لري. یوازې په دې صورت کې مذاکرات بریالي کېدای سي. عراق چې له جنګ وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د حالاتو په هکله وویل په حقیقت کې موږ له یوې ډېرې سختې جګړې څخه بریالي راووتلو. اسرائیل رژیم په خپلو موخو کې ناکامه سو. د جنګ په لومړیو ورځو کې هغوی د ایران د تسلیمېدو خبرې کولې خو څو ورځې وروسته هغوی د اوربند غوښتونکی سول. ایران د جنګ په هماغه لومړیو کې خپل دفاعي وړتیا بیا ورغول. د ایران توغندی د اسرائیل رژیم په اسمان باندې واکمن سو. اخوا بیا د ایران د خارجه وزارت مرستیال سید خطیبزاده ویلي دي چې که امریکا سره په روانو حالاتو کې مذاکره وسي هغه به وسلواله مذاکره وي په داسې ډول چې ایران به هر ډول نښتې لپاره تیار سي حالت کې واوسي. د ایران د خارجه وزارت د حقوقي چارو مرستیال کاظم غریب آبادی اعلان وکړ چې که اروپایانو د اټومي انرژیو د نړیوال اجانس په واکمنو شورا کې د ایران په خلاف نوې پریکړه لیک وړاندې کړي او تصویب سي نو ایران به هم د اټومي انرژیو له نړیوال اجانس سره په خپل چلند او همکارۍ کې بنیادي بیاکتنه وکړي. غریب آبادی چې د دفاع او یرغل په نړیوال کنفرانس کې خبرې کولې په ویانا کې د اټومي انرژیو د نړیوال اجانس د واکمنو د شورا راتلونکې غونډې ته د درو اروپایي هیوادونو یعنی فرانسې، جرمني او انګلیس له لوري د ایران په خلاف د نوي پریکړه لیک د وړاندې کولو په اړه وویل. درو اروپایي هیوادونو چې د ایران په خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د فعال کولو لپاره اقدام کړی و د ایران د ډیپلوماسۍ له ډګر څخه لیرې کړای سوي اوس غواړي په دې ډول خپله ماته جبران کړي. اخوا بیا روسیه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب او د وروستیو سرحدي کړکېچونو کمولو کې مرستې ته خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په سیمه کې ثبات د مسکو او نړیوالې ټولنې له اصلي لومړیتوبونو څخه دی. زخاروا پاکستان او طالبان د روسیې مهم شریکان وبلل او خبرداری ورکړ چې د استانبول او طالبان ترمنځ د کړکیچ دوام د سیمې امنیت ته جدي ګواښ رامنځته کولای شي. هغه ټینګار وکړ چې د تلپاتې سولې د ترلاسه کولو یوازینۍ لار د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو حل کول دی. دا سورځي ورسته له هغه د چې ایران هم د اسلام‌آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړو. د ایران د بهرنی چار وزیر سید باسر اقچی د پاکستان د بهرنی چار له وزیر اسحاق ډار او د طالبان د بهرنی چار له وزیر امیر خان متقی سره په جلا جلا ټلیفوني خبرو کې د سولې د رامنځته کولو او د کړکیچونو کمولو لپاره د هر ډول مرستو چمتووالی اعلان کړو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په اسامبول کې د طالبانو او پاکستان خبرې اترې له دریو پړاوونو وروسته ناکامې شوي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت له دواړو خواوو غوښتي چې زغم وشي، له هر هغه عمل څخه ډډه وکړي چې تاوتریخوالی زیاتوي او د خبرو اترو لارې ته دوام ورکړي. اخوا بیا ایران او افغانستان د اقتصادي همکاریو د پراختیا په لړ کې اساسي ګامونه اوچتوي. نور تفصیل زموږ له خبریال څخه واورئ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د یو پلاوی په مشرۍ د ایران د سیستان او بلوچستان له والی ښاغلي بیجار سره د میلک پوله کې وکتل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې لیدنه کې دواړو لورو د اقتصادي اړیکو د پراختیا، د دوه اړخیزې سوداګرۍ د زیاتوالي او د ترانزیتي اسانتیاو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. د ناستې پر مهال د میلک ابریشم د پولې اوسنی وضعیت وڅېړل شو او پریکړه وشوه چې موجوده خندونه لري او د دواړو لورو عملی همکاري زیاته شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر د میلک پوله د افغانستان لپاره مهمه اقتصادي لاره وبلله او غوښتنه یې وکړه چې سوداګرو او سوداګریزو وسایطو ته د نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. په پای کې دواړو لورو د ګډو تخنیکي ټیمونو پر جوړولو او د راتلونکو غونډو پر دوام توافق وکړ. همدارنګه دواړو هیوادونو د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ لپاره یو لن موقتی خامه سړک هم پرانستو چې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په لور یو مهم ګام بلل کیږي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رښتیا وایي چې ایران د افغانستان لپاره یو مناسب اقتصادي بدیل دی او د چابهار بندر د سوداګرۍ لپاره تر ټولو اسانه او خوندي لاره بلل کیږي.
خوشبختانه که راه های خیلی متعدد افغانستان در اختیار داره، مثلا بندر چابهار. بندر چابهار بهترین گزینه به افغانستان است و همچنان کشورهای سای مرکزی که فعلا ما تجارت ما با اونا به شکل نرمالش پیش میره و حجم تجارت ما با گذشته روز داره با جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا میکنه و دلیلش هم ایست که کشور ایران تمام سلطه و تسهیلات به تجار مهیا ساخته.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان خونزاده عبدالسلام جواد ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري نږدې 1,600,000,000 ډالرو ته رسیدلې ده. د هغه په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې د پخوا په پرتله پراخې شوې دي او حکومت هڅه کوي چې د سوداګریزو همکاریو کچه لا نوره لوړه کړي. فضل غنی، حقمل، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام. اسرائیل رژیم اعلان وکړ چې یوازې په هغه صورت کې امریکا ته اجازه ورکوي چې سعودي عربستان ته F-15 جنگي الوتکې ورکړي چې ریاض د سیونیس رژیم رسمیت پیژندلو ته تیار سي. په دې وروستیو ورځو کې ټرمپ ویلي دي چې په سعودي عربستان باندې د F-15 جنگي الوتکو د خرڅولو پاک له فکر کوي. داسې یو مسله چې په سیمه کې د اسرائیل رژیم هوایي ولکې ته خطر رامنځته کولای سي. د اکسیوس له راپور سره سم اسرائیل رژیم امریکا ته ویلي دي چې د پام وړ امتیازاتو له اخیستلو پرته سعودي عربستان ته د F-15 جنگي الوتکو ورکړه یو لویه تیروتنه ده. د اسرائیل رژیم کان خبري چینل وویل چې د دې رژیم د ستراتیژیکو چارو مخکنی وزیر راندر میر له دې مخکې واشنگتن ته په خپل سفر کې امریکایان ته خبرداری ورکړی و چې دغه رژیم په سعودي باندې د F-15 جنگي الوتکو له پلور سره له سخت مخالفه دی. هاخوا بیا د ځینو سرچینو له راپور سره سم نتنیاهو چمتو دی چې د فلسطین په مسله کې له سعودي عربستان څخه د امتیازاتو په ترلاسه کولو او د دې رژیم د رسمیت پیژندنې په بدله کې په عربستان باندې د F-15 جنگي الوتکو له خرڅولو سره موافقه وکړي. ټاکل سوې ده چې په راتلونکو ورځو کې د سعودي ولیعهد واشنگتن ته په سفر سره له ټرمپ سره کتنه وکړي. داسې اټکل کیږي چې ټرمپ به په دې لیدنه کې له سعودي عربستان څخه د اسرائیلو د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي. همداشان د سعودي ولیعهد به هم د F-15 جنگي الوتکو د اخیستلو غوښتونکی سي. ځینو رسنیو ویلي دي چې په سوریه کې د جولانی د رژیم د بهرنیو چارو وزیر ال شیبانی له چینایي چارواکو سره د مذاکراتو په موخه چین ته سفر کوي. د اسنال راپور سره سم د سوریه د رژیم د بهرنۍ چارو وزیر اسعد الشیبانی د چین د یوات په رسمي بلنی سره د غیوات د خبراتو په مخه سفر کوي. ټاکل سوی و چې دا سفر سمو د مخکې تر سره سي، خو د نامعلومو دلایلو له امله ځنډ سره مخ سوی. د دې مخکې د سوریه د رژیم خارجه وزیر د دې یوات له اخبار سره په مرکه کې ویلي و چین ته بلد سوی دی او ډیر ژر به چین ته په رسمي سفر لاړ سي. هغه ویلي دی چې جولانی رژیم له چین سره خپلې اړیکې اصلاح کړې دي، ځکه چې د سوریه د بیرغونې په بهیر کې چین ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې دی چې له دې مخکې چین د بشار اسد له حکومت څخه ملاتړ کول. د تیلو د بدلون نړیوالې موسسې یا اویل چینج انټرنیشنل ارګنایزیشن په خپل تازه راپور کې اعلان وکړ چې په غزې باندې د اسرائیل رژیم د الوتکو د دوامداره بمباریو لپاره تیل د آذربایجان جمهوریت او د قزاقستان لخوا تامین سوي دي. د دې موسسې په راپور کې راغلی دی چې په غزې باندې د اسرائیل رژیم د دوه کلني یرغل پر مهال د نړۍ 15 هیوادونو کابو 21 میلیونه ټنه اومه تیل او د جیټ الوتکو سونګې اسرائیل رژیم ته ورلېږلي دي. د دې راپور له مخې تر ټولو زیات تیل د آذربایجان جمهوریت، قزاقستان، روسیه او امریکا لخوا سیونیس رژیم ته صادر سوي، خو په ځانګړي توګه د جیټ الوتکو سونګ بیا د آذربایجان جمهوریت او قزاقستان لخوا اسرائیل رژیم ته ورکول سوي، په داسې ډول چې د دې رژیم د تیلو 70% د همدغو دواړو هیوادونو لخوا تامین سوي دي. د چین دفاع وزارت وویل که چیرې جاپان هڅه وکړي له زور څخه په استفادې سره د تایوان په موضوع کې لاسوانه وکړي، نو د چین د پوځ لخوا به له سختې ماتې سره مخامخ سي. د جاپان په پارلمان کې د دغه هیواد د لومړي وزیر میرمن سانائی تاکایشی څرګندونې له چین سره د ډیپلوماتیک تاوتریخوالي سبب سوی. د جاپان لومړی وزیر ویلی وو چې په تایوان باندې د چین احتمالي برید کولای سي د بقا یو ګواښونکی حالت وګڼل سي او ممکنه ده چې د ټوکیو لخوا د پوځي برید سبب سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دغو څرګندونو د اعتراض لپاره په بیجینګ کې د جاپان سفیر خارجه وزیر ته بخښنه غواړم، په پیکینګ کې د جاپان سفیر خارجه وزارت ته احضار کړ. د جاپان واکمن ګوند او حکومتي چارواکو جاپان ته له سفر کولو څخه د ډډه کولو لپاره د چین شاریزو ته د چین د خارجه وزارت له بې مخینی خبرداری وروسته د آرامشت څو اړخیزه خبراترو او په دوه اړخیزو اړیکو کې د ثبات د ساتلو پر ضرورت ټینګار وکړ. دغه په افغانستان کې باختر خبری آژانس یو راپور کې ویلی دی چې ټاکل سوی د تاجکستانی پلاوی افغانستان ته راسی. ټاکل سوی دا پلاوی چې پکښې د تاجکستان د بهرنیو کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو استازي شامل دی کابل ته په سفر سره په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په امنیتي او اقتصادي مسایلو بحث وکړي. د تاجکستان حکومت لا د دغه سفر په اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا و د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
په اټمی موضوع کې د آژانس بې پلویتوب د ایران اساسي غوښتنه زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی د اټمی انرژۍ د نړیوال آژانس د عمومي مدیر رافایل ګروسی د راپور په اړه وویل دغه راپورونه باید تل مسلکي، د واقعیاتو پر بنیاد او له هر ډول سیاسي نفوذ څخه پاک وي. امیر سید ایروانی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د اټمی انرژۍ د نړیوال آژانس د راپور په اړه وویل په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه په منظم ډول د پراختیایي هیوادونو د سوله ییزې اټمي ټکنالوژۍ د لاسرسۍ مخه نیسي. همدغه هیوادونه له سیونیستي رژیم سره چې د اټمي وسلو د نه خپرېدنې تړون یا ان پی ټي غړي نه دي او پټ سلاکوتونه لري، پوځي مرستې او وسلې شریکوي. د ایران دایمي استازی وویل نړۍ د 2015 میلادي کال په جون کې لوی خورا جنایتکاری او تیری کوونکی کړنې سره مخ شوه. سیونی سری جمعی وازی سو ساعت وروست لدی چی دا اجانس دا وکمنی شورای و سیاسی انگیز لرون که پریکللیک تصویب کرد دا ایران پر هوای تمی تایساتو چی دا اجانس تر بش پدی چاران لاندی دی پراخی و سختی حملی پیل کرد. پدی بریدونی که ایرانی ساینس پوهان و دا هوای کورانه پنش سوی زرگون کسان و وجل یا تپیانس ول او ستر مالی زیانونه یوار ول. سید ایروانی زیاده کرد امریکا چی دا منیت شورا دایمی غری او دا NPT دا ترون امین دی دا جون پا 28 نیتا پا دا غیر غلکی گدون مکر او پا مستقیم دولی دا اجانس تر سارانی لاندی تایسات پا نشکرد. دا غی اقدامات دا نریوال قانون دا ملگر ملتونو دا منشور دا اجانس دا اساس نامی او دا منیت شورا دا 1991 کال دا سلور سوا و آتیایم پریکرلیک شکار خلاف ورزی ده داسی پریکرلیک چی پر چارل شیوی و ایتمی تایساتو هر دول برید منع کوی. دیران اسلامی جمهوریت دا جانس راپورونه ده دیل پارل تاسوب دک گنی او ځینی اروپایی وادونه دا ارگان ده خپلو سیاسی اهدافو لپاره ده خپل واکی وادونو پر ازاد کاروی او پر ځای د دې چې په تخنیکی مسلو تمرکز وکړي راپورونه د بندیزونو او سیاسي فشارونو لپاره وسیله ګرځوي. ایرانی چارواکی وایي چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس په خپلو راپورونو کې د ایران پراخې ملګرتیا باندې سترګې پټوي یا ورته کم اهمیت ورکوي. په داسې حال کې چې ایران څو ځله څرګنده کړې چې فعالیتونه یې سوله ییز دي او د سیف ګاردز تر څار لاندې ترسره کیږي، ایران ټینګار کوي چې د اټومي انرژیو د نړیوال اژانس راپورونه باید بې طرفه وي، ځکه د دې ادارې اعتبار او مشروعیت یوازې هغه مهال خوندي پاتې کیدای سي چې راپورونه مسلکي د واقعیت پر اساس او له سیاسي فشارونو څخه پاک وي. اروپایي ترایکا، فرانسه، جرمني او انګلیس د ایران پر ضد د پریکړه لیک یوه مسوده چمتو کړې ده چې ټاکل سوې ده د نوومبر له 19 تر 23 پورې د اژانس د واکمنې شورا په غونډه کې وړاندې سي. د امریکا او اروپایي ترایکا اقدامات په داسې حال کې دي چې ایران لا هم د اټومي انرژیو له نړیوال اژانس سره ډیپلوماتیک تعامل او ملګرتیا ته دوام ورکوي او اعلان یې کړی چې که مقابل لوري خپلو تعهداتو ته ستون سي نو ایران هم د موافقې د احیا لپاره تیار دی. په قاهره کې د ایران او اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس وروستۍ موافقه چې د تخنیکي تفتیشونو د بیا پیلېدو او د ډیپلوماتیکو خبرو اترو لپاره په جنیوا، مسقط او روم کې ترسره سوي ټول د دې څرګندونه کوي چې تهران له ډیپلوماتیکي لارې د موضوع د حل لارو لټولو ته چمتو دی، البته په دې شرط چې د بندیزونو د حقیقي او تضمینی لغوه کېدو ضمانتونه ورکول سي. د ایران اسلامي جمهوریت څو ځله ټینګار کړی چې د یو تلپاتې او باور وړ هوکړې د ترلاسه کولو لپاره چمتو دی، داسې توافق چې بندیزونه په تضمیني ډول لرې کړي او د راتلونکو ناوړو استفادو مخه ونیسي. داود دنن روزه سیاسی تفسیره. د تهران رادیو قدر منوریدونکو د خبرونی له دوام سره ساسو په خدمت کې او وس په هم لمړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرایو د بندیدو پاکله د افغان چارواکو، سوداګرو او کارپوهانو په ګډون سره د هنداري خبرونه واوري. بیا به هم په تیرونې کې د ایران مهمو پیښته وکټن وکړو، لاغه ورسره به هم تلپاتي وژمې خبرونه ته ورسې. یادونه کوم چې زموږ د هنداري په خبرونه کې ګډونوال دي د افغانستان د تجارت او د سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد، په پېښور کې د شعور ژغ د ټولګي مشر افضل خټک او حاجی زلمی ملي تاجر افغان.
نو ولعالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ متراحت سره دا ویلې چې موږ کوم لارې غره روانه کړو د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل کې.
خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هه
هنداره.
د تهران رادیو درنوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه تاسو لاخو ګرنی مو تاسو هندره خبرونه اوري. د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګریزي اړیکې د دوه هیوادونو اقتصادي ودې لپاره حیاتي موضوع ده، خو په وروستیو کلونو کې د سیاسي او امنیتي کړکیچونو له امله د اړیکې له جدي خنډونو سره مخامخ شوې دي. د تورخامه او سپین بولدک په سیر سرحدي لارې وخت نه وخت تړل کېدل، چې له امله یې دواړو لورو ته میلیونونه ډالر مالی زیانونه اوښتي دي. د 2023 کال د راپورونو له مخې د سرحد تړل کېدو له امله د ورځې شاوخوا 5-4 میلیونه ډالرو سوداګري زیان دواړو لورو ته اوښته، چې په دې کې د تازه میوو، سبزیجاتو او نورو توکو خرابیدل شامل دي. تازه افغان سوداګرو ویلي چې هر ورځ ورته 1 میلیون امریکایي ډالر زیان اوړي. افغانستان چې د خپل وارداتو 30% پر پاکستان تکیه کوي، د سرحدي تړون له امله د اړتیا وړ توکو له کمښت سره مخ کیږي، چې د توکو بیې لوړوي او عام وګړي اغیزمنوي. بل لور ته پاکستان د خپلو صادراتو په تیره یا د سیمټو کرنیزو محصولاتو د بازار لاس ورکول له امله زیربن کیږي. همدغه راز په دې هیواد کې له افغانستان څخه ورلېږدونکي سبزیجات او میوجات له نشتون سره هم دغه هیواد مخامخ دی. د همدغه تاوتریخوالي پر دوام د افغانستان د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال سوداګرو ته وخت ورکړی چې ژر تر ژر له پاکستان سره سوداګریزي اړیکې پرې او خپل حسابونه تصفیه کړي، او له دوی غوښتي چې د پاکستان پر ځای بدیل وټاکي. نوموړي ویلي تر هغې به د تورخامه او سپین بولدک د لارې پرانیستلو سره هوکړه ونه کړي تر څو د پاکستان حکومت له لوري دا ځل د نه تړل کېدو له امله قوي تضمین نه ورکړل شوی. دغه راز د پاکستان څخه په مطلق ډول د درملو پر لیږد د بندیز امر کړی، خو پاکستاني چارواکو ظاهرا دغه پریکړې هرکلی کړی، ویلي چې د قاچاق او ترهګرو د ورتګ مخنیوی به اوس لا پیاوړی شي، خو له دغه چارې زیان دواړه لوري عام وګړي ګوري. دا کړنه هغه څه ده چې همیش دواړو لورو د سیاسي او امنیتي کړنو قرباني شوي دي. د شنونکو په باور دواړه هیوادونه باید دواړه خیزي خبرې اترې پیاوړي کړي، سیاسي او امنیتي موضوعات له سوداګرۍ سره جلا کړي، او همدارز د سوداګرو لپاره اسانتیاو په موخه د ویزې پالیسي ساده کړي. د سرحدي پولیسو عصري کول، د سوداګریزو تړونونو بیا کتنه، او د نړیوالو سازمانونو منځګړیتوب کول شي دا ستونزه کمې کړي. موږ هم د تهران رادیو په اوسنۍ هندره خپرونه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر تړل کېدو بحث کوو، خو مخکې یو لنډه دمه لرو.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبریدلی شئ.
د تهران د ډیټر نوردون کو بیا هم په خیر اغلی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پرې کېدو بحث لرو. بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان حقلی اخونزاده عبدالسلام جواد، له خیبر پختونخوا څخه د شعور غږ مشر حقلی افضل خټک، او له افغانستان څخه ملي سوداګر حقلی حاجی زلمه ملمانه دي. تاسو درنو ورتون کو خپل حقلو ملمنو ته خرغ لاس وایم. بحث له حقلی اخونزاده عبدالسلام جواد څخه پیل کوو. جواد صاحب، پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پر پرې کېدو لامل څه دی؟ یو تاسې د بدیل په توګه کوم اقدام کړی؟ د درملو بندیدل افغانستان کې عمده ستونزه ده، څه حل لاره ورته لري؟ او یو بل پوښتنه هم پکې ورزیات پکوم، چې د پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د بیرته اډی کېدو صحیح لښته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا جواد ده چې د پاکستان سره زموږ تجارت ډیر کم شوی دی د تیر کال په پرتله، ځکه چې اکثرا پاکستان بهانې لټوي. پاکستان کوم تعهدات کوي، په هغه تعهداتو باندې عمل نه کوي، نو اکثرا دوی لاره بندوي. کله چې خصوصا زموږ د میوې او د زراعتي حاصلات وخشي دي لارې بندي او نو پرې دي چې زموږ صادرات په عادي ډول دوام ومومي. نو ځکه دغه مشکلات چې اوس پېښ شوي دا اوس د فتن نه ده د څو کرته وشو چې سږ کال دوی د بهانې لټي لارې بندي. نو ځکه موږ همیشه کوشش کړی چې له ټول ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې وساتو، خصوصا تجارتي اړیکې، تر څو وکولای شو چې خپل تجارت ته، صادرات وارده ته زیاتوالی وبخو. خو بیا هم دوی فکر کوم چې کوم تعهدات چې له موږ سره همیشه کړی په هغه باندې وفا نه کوي، تر څو چې دوی ښه یو محکم یو قوي با اطمینان تعهد موږ ته رانه کړي، نو فکر نه کوم چې نور تجارت مخکینی حالت ته بیرته وګرځي. دوا په اړه باید یادونه وکړم چې موږ اوس هم الحمدلله په دننه افغانستان کې ډېر داسې اقلام دي چې تولیدات لرو، کومه کمبودیانه سیسته هغه موږ له ایران، هندوستان، ترکیه او نور هیوادونو څخه حتی د اروپا نه موږ د دوا واردات لرو. انشاءالله دغه کمبودات به زر تر زره بیرته یا کوم خلاص پېښ شوی در بیرته انشاءالله په څو ورځو کې به بیرته دکېږي انشاءالله.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان چې ځواب مو راکړ. ملي سوداګر هغلی زلمی د درملو په ټوله کې د سوداګرۍ په اړه د اسلامي امارت پریکړه څنګه ده او ولې دغه پریکړه کولو ته مجبور شول؟
سلامونه احترامات وړاندې کوم جناب خوګیانی صاحب محترم، وختم په خیر، الله دې وکړي چې تاسو ښه اوسئ. خوګیانی صاحب محترم، کوم ملا صاحب برادر چې کومې تهدیدامیز خبرې پاکستان ته وړاندې کو د تجارت پارسه کې، یو خو دا موضوع ده چې افغانستان حکومت یا افغانستان امارات اسلامي د اوس نه پاکستان دغه کړنې نه دي، کلونه کېږي، دا شل کاله کېږي چې پاکستان چې په خېټه هم درد کېږي، د افغانستان پولی وتړي، که مثلا په سر دې درد کېږي، تجارتي اموالو ته صدمه واردوي. نو په دغه عرصه کې امارات اسلامي چې ولید پاکستان مثلا د خپل کړنې ته ادامه ورکوي، په اصطلاح باندې موږ د پاکستان سره یو اپټا اګریمنټ لرو چې دغه اپټا اګریمنټ په اساس چې هغه کې داسې قوانین شته چې افغانستان په وچه کې پرته مملکت دی او پاکستان په خپل سرزمین کې که د ده خوښې یا نوي سازمان او ملل د پریکړې سره سم پاکستان په کار موږ ته ترانزیټي اموالو اجازه راکړي د خپل په سرزمین باندې، نه دا د زمونږ د اموالو په ټیکس دی هغه لري چې زمونږ په اموال باندې ټیکس ولګي یا کوم محصول ولګي یا داسې قیدات ولګي یا زمونږ اموال په پاکستان کې ګروګان ونیسي، یعنی دا غیر قانوني دی، غیر انساني دی، دا پاکستان لپاره دا لازم نه دی چې دغه سکرنې. نو جناب خوګیانی صاحب محترم، چې امارات اسلامي ملا صاحب برادر داسې تهدیدامیز خبرې چې وکړو، البته کوم تجاران چې د پاکستان د دوا تجارت کوي دی ته خو برای راست وارلنګ ورکو، دی ته وویل چې تاسو درې میاشتو پورې کوم قراردادونه چې دي دا تصویر حساب تاسو وکړئ، د درې میاشتو نه بعد وزارت مالی ته هدایت وکړو چې د افغانستان د تجارانو کوم دوایان چې د پاکستان درې میاشتو نه بعد راځي هغه مو محصولوي. یو دا موضوع شو. دویم دا تجارانو ته وویل چې تاسو د کوم شته کانټینر چې په پاکستان کې ولاړ دي یا پاکستانیانو درولی دي، تقریبا په حدود د 11,000 کانټینران دي. نو دې داسې تجاران ته وایي چې تاسو د نن نه بعد تاسو په بدیل لارو باندې کار وکړئ، دغه کوم شته کانټینران چې دي موږ د مذاکرات د لارې یا د پاکستان یا د نورو ملکونو په ذریعه، لکه د چین هیواد په ذریعه، د مثلا د ترکیه هیواد په ذریعه، د نور ملکونو، د ایران په ذریعه، موږ دغه شته کانټینران په څه طریقه دې سره گفتگو کو، دا کانټینران به یې لکو، خو تاسو آینده دپاره کوشش وکړئ چې د پاکستان د لارې کار مو کوئ، تر څو چې پاکستان موږ ته یو درې ملک تضمین رانه کی یا بین المللي تضمین رانه کی، نو تاسو آئنده د پاکستان د لارې کار مو کوئ.
ډیره زیاته مننه هغلی حاجی زلمی چې ځواب مو راکړ. دوستانو د خبرونې په دې برخه کې ورزوی ویلنډې د میتا بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو اوردونکو، یو ځل بیا هم ښه راغلاست. تاسو هندره خبرونه اورئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پرې کولو ته مو ځانګړي کړي. افضل خټک صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې تړل کېدل اقدام تاسو څنګه ګڼئ؟ فکر کوئ چې دغه پریکړو قرباني عام ولس نه دي؟
خوریانه صاحب، بزره پیزشتم دی، دنیا ډیر زیات مخ کې تللې ده، د تجارت بلارې تړل چیرې دا خو بیخی دا سیده لکه جون چی تر لاس ورکه او نو دا پدی باندی که آغا دا پاکستان چارواکی دی او که آغا دا افغانستان چارواکی دی پدی باندی بیخی آغای کریڈیٹ نیشی آغسته چلک دا منگ دی او مقصد دا پار کو پدی که پیدا را پدی که سراسری دا کوزی پختنخواه دا پختنو او دا بری پختنخواه دا پختنو چی دی دا آغی پا که زیان دی نقصان دی کم کلی چی تجارت کلاوی سوداگری کلاوی مون خو پا خپلا بانی دا وای چی مین دی خورشی رو رولی دی خورشی او دا دا هم دا غشان دی چی دا لر او دا بر قامون چیری پاپس کری و بل سره هیس شخڑن لری دا هم زو پا یو نظر باندی گورم آ چی پا کابل بانی واک منان دی او کر پاکستان دی زو دی دا زما خپل نظر داری چی دا بلکل یو دی ولی چی دا تجارت تڑل چی دینا دا مخپل بچه دلوگی نا او یا پا دا غی دومره اوگد دا بارڈر باندې چې څومره مشتد لر او بر خلک ته دا د هغې د ژوند سره چې دی نو زیاتی دی او دا خپل ذاتی ګټې ته چې دي نو هغه ناست دي زه خو ته ډېر په یو بد نظر باندې ګورم او باید چې پښتانه په دې باندې ودرېږي او احتجاج وکړي مونږ خو د ډز ټوپک او د وژنې چې دي د هغې خلاف یو عدم تشدد باندې هم یقین دی او تر دې دمه پورې کامیابی کې راغلی ده هغه د خبرو اترو د لارې راغلی ده هغه د ټیبل ټاک ریزلټ کې راغلی ده په جنګونو باندې چې دی نو په هغې باندې امن نه دی راغلی خو بهرحال دغه کاروبار تړل چې دی نو د دې چولټ مخالفت کوو او زه په ډېرو سختو لفظونو کې که هغه د لر واکمنان دي او که د بر واکمنان دي په ډېرو سختو لفظونو کې زه د دې غندنه کوم چې دغه بچی چې دي ماشومان راوځي دغه بارډر ته دغه کرخې ته د لر او د بر او هغه ماښام ته خپل کور ته ستنه سوړي او بل د رښتې دي په دې کې په دې باندې خوریانی صاحب څومره اوږدې خبرې کوي په دې باندې کېدای شي ولې چې مونږ یو خام یو د کوزې پښتونخوا سره د برې پښتونخوا ډېره ژوره رشته ده د خلکو په آپس کې رښتې دي کورونه دي پلار خوا دی زوی دی خوا دی مور دی خوا ده لوره خوا ده دا ډېره غټه مسله ده داسې وړه نه ده که نه نو عام وګړی چې دی هغه په تکلیف کې دی داسې خلک دي چې هغه سیاستمدار دي هلته کې واکمنان دي نو د هغې دپاره خو داسې په دې کې څه نشته که نه هغه خو په محلاتو کې ناست او ښه ژوند تېرول د عام وګړي دپاره خو خوریانی صاحب غټه مسله ده او زما خواست داری که د لر دي که د بر دي چې څومره واکمنان دي چې هغه دا خبره چېرې ده ډېره په سنجیدګۍ سره والي دومره اوږده کرخه د دې ساتنه په دې باندې څومره مصرف کېږي یا څومره دغه یو بل نه لرې والی راځي دا دغه لر بر پښتنو چې دی نو د هغې په ګټه باندې نه دي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی خټک چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنه مو ځواب کړه. حاجي صاحب زلمی، د پاکستان سره د سوداګریز تړل کېدو زیان یوازې افغانستان ته شته که پاکستان هم زیانمن کېږي او قرباني اصلا څوک دي؟ او د یو سوداګر په توګه به ستاسې وړاندیز دواړو لورو ته څه وي؟
چې موږ به مثلا د چابهار د لارې اوس چابهار بندر هم داسې مکمل فعال نه دی، هغه سیستمونه لا مشکلات لري. البته غټې کشتیګانې چې 3000 کانټینر چابهار ته راوړي هغه کشتیګان لا تر اوسه په هغه بهر بندر ته نشي راتلی، او دغه واړه کشتیګانې چې 70 کانټینر او 100 کانټینر راوړي دا د افغانستان دپاره بسنه نه کوي. بل موضوع دا دی چې د بندراباز د لارې او د چابهار د لارې ترانسپورټ مصارفات زیات دی، لګښت زیات کېږي. او داسې زه تاسو یو مثال درکوم چې د پاکستان د کراچۍ بندر نه افغانستان ته مثلا یو کانټینر مال راځي په $2000، او داسې د بندراباد د لارې راځي $3500. نو دومره توپیر شته، $1500 په یو کانټینر کې یا $1200 د بندراباد د لارې یا د چابهار د لارې دا ګران تمامېږي. نو په واقعیت تاسو فکر وکړئ په زرهاو کانټینر د کال افغانستان ته زموږ واردات کېږي د بهر ملکونو نه، البته مختلف اجناس د افغانستان ته راځي. تاسو فکر وکړئ چې $1500 په یو کانټینر کې د بندراباز د لارې کراګانې ګران وي، هغسې دا مال موږ راوړو، دا تاسو د کال ضرب کوي چې دا څومره نقصان افغانستان ته رسي. البته افغانستان ته نه رسیږي خو مستهلکو ته، ځکه مستهلک غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، نو البته صدمه دې ته واردېږي. خو زه خپله د افغان یو تجار په صفت زه تاسو دا ارزونه کوم، زه وایم چې پاکستان سره بیرته زموږ اړیکې جوړې شي، ډیپلوماسي اړیکې جوړې شي، بلته زموږ پاکستان سره
تعلقات خشی پاکستان سره مونږ راشه درشه وکړو، پاکستان ته وفد لاړ شي، افغانستان ته وفد لاړ شي، مونږ تجارتی اړیکې بیرته سازگاری شي، مونږ دپاره پاکستان ډېر ښه گزینه دی او پاکستان افغانستان پاکستان دپاره ښه گزینه دی. د تجار په صفت باندې زه وایم چې بیرته زمونږ اړیکې سازگاری شي او پاکستان د دغه کړنې نه لاس واخلي او آئنده دپاره مونږ ته داسې یو تضمین راکړي چې یاره مونږ افغانستان اموال یا ترانزیتي اموال یا اکسپورټ یا امپورټ مونږ په پاکستان خاوره کې دته صدمه نه ورکو. که چېرته مونږ د خوانه صدمه واره شو، هر قسم تاوان چې مونږ د افغانستان حکومت ته افغانستان تجارانو ته ورکو. تاسو هم بهتره معلوم دی چې د پاکستان دپاره بهترین مارکیټ چې دی افغانستان دی، او د افغانستان دپاره بهترین مارکیټ پاکستان دی. مونږ افغانستان د کال تقریبا صادرات د 1 میلیارډ په اندازه باندې مونږ پاکستان ته کوو. البته د کې دغه ډبرو سکاره دی، مثلا وچه میوه دی یا سبزیان دي، ترکاری دي یا میوه دي، دا مونږ پاکستان ته په حدود 1 میلیارډ ډالر کو. پاکستان افغانستان ته داسې فکر وکړه چې 1.5 میلیارډ ډالر افغانستان ته د ایکسپورټ راځي او په حدود 1.5 میلیارډ ډالر دی آسیا میانه ته لکه سنټر ایشیا ته دی ترانزیټي اموال استي. نو څومره فکر وکړه که مونږ ته 1% نقصان کیږي چې پاکستان سره مونږ کارونه کو، پاکستان ته 3% نقصان کیږي. یعنی واقعت خبر دا ده چې زه څومره زه چې فکر کوم د تجارت لپاره چې فلحال مونږ مناسبات د پاکستان سره یا اړیکې خراب شي یا مثلا مونږ قطع رابطه وکړو د تجارت پرسه کې، دا د دواړو ملکونو په ضرر ده. یعنی واقعت خبرې د افغانستان ته به ډېر ضرر وکړي، د پاکستان هم پاکستان ته به هم ډېر ضرر وکړي.
نړۍ مننه ملي سوداګر حاجي زلمه چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. خبرتون کول خپل ټول ملمنو ستاسو لملکان لري مننه کوم. تر بیا چې ستاسو ترنو په خدمت کې حاضرېږم، په الله مسپارم. مو پرونه هم پاتې ورسدله رم مل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم عزیزانو. د تیرې اونۍ د مهمو خبرونو د جاجونې له اونیز پروګرام سره، یعنی ایران په تیره اونۍ پروګرام کې زفاتمی له خپل محترم همکار
علی اصغر آبیدی سره
په ستاسو په خدمت کې حاضر شوی، په دې هیله چې روغ رمټ به یاست او لنډه دمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو حضور ته.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د عراق لومړي وزیر محمد چال سودانی سره په تلیفوني اړیکه کې په دې واد کې د روسي پارلماني ټاکنو پرتمینه او سوله ییزه ترسره کېده نه یو ارزښتناک لاسته راوړنه او د عراق د 200 ورور ملت د اعتبار او عظمت د لوړولو سرچینه وباله، بلکې دا یې د ویاړ ځای هم وبلل. پزشکیان هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي دوره کې به په ټولو برخو کې د دوی ترمنځ اړیکې او همکارۍ د پخوا په پرتله لا نږدې او صمیمي سي او ژوره پراختیا به ومومي. د عراق وزیر اعظم هم په ځواب کې د ولسمشر پزشکیان د ټلیفوني تماس او ورورګلوۍ مبارکیو د قدرونې په ترڅ کې وویل دا په ټول عراق کې شفاف، سوله ییز او بریالۍ ټاکنې وې. محمد چال سودانی د دې ټاکنو تر ټولو مهمه لاسته راوړنه د 2015 میلادي کال راهیسې د خلکو د ګډون لوړه کچه او د عراق په سیاسي سیستم کې د باور د زیاتوالي ثبوت وباله. بلخوا بیا د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف په پارلمان کې په خپلې وینا کې وویل په ایران باندې د سیونیستي رژیم په تیاری کې د مستقیم لاس او مسؤلیت درلودلو باندې د امریکې د ولسمشر په داګه اعتراف وروسته زه د ایران د ګران او شریف الولس په استازیتوب دغه سپېره کال په کلکه غندم. ښاغلی قالیباف زیاته کړه د امریکا حکومت د نړیوالو قوانینو له مخې باید د دغې تیرې سیاسي او پوځي حقوقي پایلې چې زموږ د ډیرو وطنوالو د شهادت او زخمي کېدو سبب سوی دی ومني. د ایران ولس په یووالي او اقتدار سره د هر ډول ګواښ مخې ته ولاړ دی او له تیریګرو به د هغوی د تیری کوونکو اقداماتو ځواب واخلي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني او چارو وزیر سید عباس عراقچی او د پاکستان د بهرني او چارو وزیر محمد اسحاق ډار د اورستی او دوه اړخیزو اړیکو او د سیمه او نړۍ د بدلونونو په اکله ټلیفوني خبري اترې او د نظر تبادله وکړه. شغل عراقچی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنی وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د دوام په اړه ټینګار وکړ ترڅو چې د سیمې د اغیزناکو هیوادونو په همکارۍ سره توپیرونه حل کړی شي او تاوتریخوالی هم کم شي او د دې هدف د ترلاسه کولو په موخه د هر ډول مرستې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت چمتووالی اعلان وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د وروستیو بدلونونو وروسته د دې هیواد او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو د وروستي وضعیت او پایلو په تشریح کولو سره په سیمه کې د سولې او ثبات د ساتلو پر اهمیت ټینګار وکړ. دواړو خواوو موافقه وکړه چې په دې اړه سلام مشورې ته دوام ورکړي.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
تهران د بهرنیو چارو وزیر همداشان د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني اړیکه کې د خبرو اترو له لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو د حل کولو پر اړتیا ټینګار وکړ او وړاندیز یې وکړ چې هیواد یې په دې پروسه کې رغنده رول ولوبوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دوه اړخیزو اړیکو سربیره دواړو خواوو په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د وروستي پړاو په اړه هم نظرونه تبادله کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو د حل کولو پر اړتیا ټینګار وکړ او وړاندیز یې وکړ چې هیواد یې په دې پروسه کې رغنده رول ولوبوي. متقی په ټلیفوني اړیکه کې راغچې ته دا هم وویل چې د طالبانو پلاوی د استانبول په خبرو اترو کې د مشرتابه په لارښوونه او ځانګړي واک سره او په ښه نیت سره ګډون وکړ او د ډیپلوماسۍ او تفاهم له لارې له پاکستان سره د ستونزو حل ته لومړیتوب ورکړ. مولوی امیرخان متقی هم دا شان زیاته کړه چې د خبرو اترو په دریم پړاو کې پاکستاني لوري د هر ډول مسؤلیت له منلو څخه انکار وکړ او له همدې امله د محسوسو پایلو ترلاسه کول ممکن نه و.
د ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویل د بندیزونو لری کول د ایران د ولس روا غوښتنه ده او دا کومه مهربانی نه ده چې امریکا او نور د ایران په اګله کول غواړي. د ایران د خلکو حقوق ضایع شوي دي او په تیرو څو لسیزو کې هر یو ایرانی د بندیزونو تر فشار لاندې راغلی دی. د ایران د خارجه وزارت ویان زیاته کړه دا بندیزونه د انسانیت پر خلاف جنایت دی او د ایران په هر وګړي اغیزه کړې ده. تل مو ویلی چې د ایران د سوله ایز اټومي پروګرام د ماهیت په اکله د باور جوړونې په وړاندې ظالمانه بندیزونه چې د ایران پر خلاف په ناحقه لګېدلی دي باید لرې کړای شي. په دې وجه د نیغ په نیغه یا د غیر رسمي کانالونو له لارې د بیانولو حاجت نشته. ښاغلی بقایی ټینګار وکړ پس غرد مو ویلی دی او بیا هم وایو چې د بندیزونو ختمول د ایران د اسلامي جمهوریت یو شرط او اصل دی چې لویدیزو هیوادونو او لویدیزو لورو سره په هر ډول خبرو اترو کې به یې تل په جدي توګه تعقیب کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر علي بهرني د سودان د الفاشر ښار د غمیزناک حالت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ځانګړي غونډه کې په دغې سیمې کې د جنایتونو او انساني کړکیچ په غندلو سره د پراخې قحطۍ د زرګونو ملکي وګړو د کډه په سر کېدو او د دغې غمیزې په زیاتولو کې د بهرنیو لاسوهنو د رول په اکله خبرداری ورکړ او د نړیوالې ټولنې د سمدستي غبرګون غوښتونکی سو. ښاغلی بهرني د نړیوال اقدام په نشتوالي او پرله پسې چوپتیا باندې په نیوکې سره چې د کړکېچ د زیاتېدو لامل سوی زیاته کړه ستر اندېښنه د هغو وسلو د انتقال دوام دی چې د دغو جنایتونو په ترسره کولو کې مرسته کوي. د وسلو د تامین او د کسانو د جذبولو په شمول بهرنۍ لاسوهنې د نشتو دوام او د انسان کړکېچ زیاتېدو ته لمن وهي. د نړۍ هیوادونو په دغې غونډې کې په الفاشر او شاوخوا سیمو کې ترسره سوي جنایتونه وغندل او په سودان کې د انساني او سیاسي کړکېچ د پایداره حل لارو په موندلو یې ټینګار وکړ. په سودان کې وسلوالې نښتې لا هم دوام لري او د ختمولو لپاره یې نړیوالو هلو ځلو او منځګړیتوب تروسه هیڅ ګټه نه ده کړې.
په ویانا کې په نړیوالو سازمانونو کې د ایران استازي رضا نجفي په واکمن شورا کې د ایران پر خلاف د نوي پریکړه لیک د مسودې د وړاندې کېدو په خبرګون کې خبرداری ورکړ. د امریکا او دریو اروپایي هیوادونو غیر قانوني اقدام په ایران کې د سیف ګارد د اجرا په اوسني وضعیت کې هیڅ بدلون نه راولي. ښاغلی نجفي په واکمن شورا کې د نوي پریکړه لیک د مسودې په وړاندې کولو کې د امریکا او دریو هیوادونو یعنی دریو اروپایي هیوادونو د اقدام په حق لوویل د امریکا او درې اروپایي هیوادونو د ایران د ولس پر خلاف د خپل غیر عقلي او بدمارش دوله لیتوګو د زغملو لپاره نړیوالو لارو چارو د ناوړې استفادې په دوام کې غواړي چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمن شورا کې ل خپل عددي اکثریت په ناوړې استفادې سره هغه څه چې په نیویارک کې ترلاسه نه کړای شول په ویانا کې راوتپی.
او د ایران د خارجه وزارت د حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی په تهران کې د افغانستان د سفارت د سرپرست په کتنه کې د مشهد ښار د څښلو د اوبو د یوې برخې د پرکولو لپاره د سلما بند د اوبو د راپرېښېدو په ضرورت ټینګار وکړ. کاظم غریب آبادی په ایکس کې په خپلې پاڼې کې ولیکل په تهران کې د افغانستان د سفارت له سرپرست مولوي فضل محمد حقانی سره په کتنه کې کابل ته د ورستي سفر په دوران کې د شوي هوکړو او د هیرمند او بو د حق د موضوع د تعقیب په موخه خبرې اترې وسوې. غریب آبادی زیاته کړه چې همدا شان د مشهد د مقدس ښار چې د پاموړ افغانستاني وګړي هم پکې وسیږي د څښلو د اوبو د یوې برخې د تامین لپاره د دوستۍ د بن له لارې د سلما بند د اوبو د راپرېښېدو په ضرورت مې ټینګار وکړ.
عزتمنو اوریدونکو، ایران په تیروني کې د نننۍ خبرونې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په دې وجه حضرت مستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارو.
تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو د تلپات خوشبوی نو می لړې په دوام کې ل دوهم مطلب سره تاسو په خدمت کیم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنې دا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک مونږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدایه غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي. دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.